هیڅ مطبوعات موږ تاسو په هیواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوي دي، او موږ تاسو په غږیزو چاپي او تصویري رسنیو کې ډېرې رسنۍ چې اوس د ځینو سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي، همدارنګه اقتصادي تحولاتو له کبله هم دغه طرف شو چې په تېرو شلو کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو په روزنه کې ډېر رغنده رول لوبولی دی، تر څنګ نیمګړتیاوې موجود وي. خو دا ویلی شو چې په تېرو شلو کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولی شول چې د افغانستان د ځوانانو همدارنګه د افغانستان دغه اوسنی حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته په یو ښه تصویر سره ور وښي، او له بده مرغه چې نیمګړتیاوې هم پکې وي. نیمګړتیاو ته کوم چې تر شو په مطبوعاتو کې هغه څه چې تر ډېره کوی چې حقایق خپرېدل، مګر ځینې داسې مسایل وو چې زموږ په رسنیو له لارې نه خپرېدل. دا هغه څه چې واقعا زموږ پر ځوانانو باندې زموږ پر ټولنه باندې ډېر بد اغېز کولو، تر څنګ دغه تکرار شو چې داسې ځینې خبرولې موږ درلودلې چې زموږ پر ځوانانو باندې کوم خاص تاثر نه لرلو، او داسې خبرونه په کار وای چې باید زموږ ځوانانو ته زموږ هیوادوالو ته خلکو ته واقعا یو مثبت فکر ورکړی وای. نو واقعا ویلی شم چې په تېرو کلونو کې زموږ مطبوعاتو په افغانستان کې ډېر ښه کار ورته شوی دی.
څراغ صاحب تاسو یادونه وکړه چې ښه کار شوی دی، د ځوانانو په روزنه کې مو د رسنیو په ونډې هم خبره وکړه، خو تاسو کېدای شي وخت د رسنۍ اورېدونکی وي، مثال بیا راغلی کار دې پکې کاوه، که د دغو دواړو حالتونو په اړه هم راته وغږېږئ چې مثال تا خپله څه ترې زده کړل او بېرته ته چې کله راغلې کېناستې مایک ته کمرې ته یا قلم دې واخیسته لیکل دې کول، بېرته دې څه وړاندې کړل ځوانانو ته؟
هیواد صاحب یعنی که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله له هغه وخته چې زه د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا دغسې تر پوهنتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې، ما وطن په رسنیو کې یو خو هغه څه وو چې موږ په رسنیو کې د هغه د روزنیزې خپرونې وې چې موږ په هغو کې وطن ډېر څه زده کړل، خصوصا دغه د ماشومانو کومې خپرونې چې ما وطن ډېر خوند ترې نه اخیسته. همداراز که دغه د ځوانانو برخې ته چېرته راشم وي داسې خپرونې وي چې وطن ټولنې ته ځوانانو ته یو ښه تصویر وړاندې کوه، یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کوه، او له بده مرغه داسې خپرونې هم وي چې زموږ ځوانانو لپاره کوم خاص تاثیر نه لرلو. نو زه هغه وخت چې د رسنیو کور ته راغلم او د رسنیو له کور سره یو ځای شوم، واقعا دا زما لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت و، او زه پوهېږم چې دا په رسنیو کې هر هغه څوک چې په رسنیو کې کار کوي دا د هغوی لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت دی، لوی چې دوی په ټولنې ته خپل خلکو ته پام اصلاح ټولو انسانانو ته حقایق وړاندې کړي، هغه څه وړاندې کړي چې واقعا د بشر لپاره خیر تمامېږي، د بشر لپاره په رښتینې معنا ژوند وربسي، رښتینې معنا دوی ته یو مثبت فکر وربسي. خو دا ما زه چې کله له کومه وخته له رسنیو سره یو ځای شوم، ما ادبي د ماشومانو ځوانانو خپرونو نه نیولې همدغسې ادبي او سیاسي خپرونو ته راغلم، نو ما له ځان سره هغه چې ما یعنی منحظ یو رسنیو د کارمن په توګه ما دا کړی دی، هغه دا و چې ما به همیشه تل ځان سره دا فکر کوم چې زه باید د خپلې ټولنې لپاره د خپلو خلکو لپاره هغه څه باید تولید کړم د دغه خپرونو د دغه رسنیو له لارې چې واقعا زما د ټولنې زما د خلکو لپاره خیر تمام شي. د بیلګې په توګه زه درته ویلی شم چې ما ادبي خپرونه مخته وړه، په ادبي خپرونه کې به ما داسې موضوعات ټاکل چې زه وکولی شم د ادبیاتو پوهنځي له محصلینو سره هغوی ته واقعا ګټور تمام شي. ما به داسې خپرونه نیوله چې په تخنیکي اړخونو به غږېدله، ما د ادبیاتو په تاریخ باندې به غږېدله، ما د زموږ د پښتو ژبې په تاریخ باندې به غږېدله، به نیمګړتیاو باندې به غږېدله. ما دا هغه څه وو چې یعنی زما لپاره په خپل ژوند کې ډېر یعنی داسې څه تمام شول چې واقعا ما ډېر څه پکې زده کړل، او هغه څه رسنۍ مطبوعات ما لپاره هغه څه وو چې واقعا زه په دې پوه شوم چې یعنی دا یو هغه ځای دی، یو هغه مرکز دی چې واقعا د خلکو لپاره د یو ښه تصویر، د یو ښه ژوند، د یو ښه فکر هغه دستګاه کې ورته ویلی شوم. دا
ډېره مننه څراغ صاحب، خوشاله اوسئ. خبرونه کې نور میلمانه هم را سره شته. د منځنۍ آسیا په مرکزی پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل غلی اونکا عجیبزی هم را سره په خبرونه کې ده. غلی عجیبزی ته خرغلاس وایم. له تاسو هم د پوښتنه کوو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، یعنی تاسو خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوئ، فکر کوئ چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته د ټولنې یا د ځوانانو هغه اړتیاوې یا ضرورتونه پوره کول د هغوی په معیارونو برابرې خپرونې پروګرامونه وو کنه؟
مننه خیر سي فریکس ټوله جوړ او روح اوسې هر څه چې هر څه ما وځوري خوشاله کوشش ته مبارکي ټول ته دغه کومې وایم فریکس چې بخته وخت ولري. مننه د سوال څخه مو زما په نظر باندې سل حساب ډېر مثبت تاثیرات زموږ په ټولنه باندې پیښو چې اوس متاسفانه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې نور وي، خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان د دې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وو یا هم خپل د رسنیو شخص چې وو هغه ډېر ډېر آزاد وو، چې دا د یو ټولنې لپاره د یو جامع لپاره ډېر مهم دي. که چېرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه سټرس چې مثلا په انګلیسي ژبه کې ورته وایي هغه په بندیزونه باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر اسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره آزادي نه لري. مثلا د هغوی هر خپرونه چې ده یا هم خبرونه چې دي هغه تر ډېر اندازې پورې لیمټو ته ټاکل شوي دي، چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل. خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا څخه برخمن کېدل، لکه ځینې سیریالونه چې خپرېدل د هغوی څخه ډېر ښه خوند اخیستل کېدی، یا هم مثلا ځینې ځوانان وه حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه او بیا هم د دوی د ژبې فصاحت او بلاغت دونه شو چې په خبرونه کې چې به کله دوی کار کوي ډېر شی پوښتنې به یې کولی، ډېر به مثلا ښه ژړېدل، چې دا یو خپله یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېری ځوانان دي چې راځي دلته درس وایي په مختلفو وشتو کې، خو کله چې زه ور سره انټرویو کوم ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکې کوم، نو کله چې دوی څخه پوښتنې کوم دوی ماته ډېر ښه ځوابونه راکوي په خبرو کې بندیز نه لري. یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري، چې دا خپله یو مثبت تاثیر و، دا خپله هغه څه و چې دوی د رسنۍ څخه زده کړې وه.
ډېر زیاته مننه اغلې مرزیا حافظي چې ډېره موده یې له رسنیو سره کار کړی هم را سره په خپرونه کې ده. اغلې حافظي تاسو ته خرغلاست وایم. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډېر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلت یا عوامل تاسو څه بولئ؟
تاسو مننه سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او ازادي د ټولو او د ټولو څخه سره د دې چې په دغه وروسته یو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعات ازادي باندې ډېر زیات بندیز ولري، د خو بیا هم هغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنیو شرایطو کې ډېره زیاته لویه خبره ده، او اوسنیو شرایطو سره کار کول مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې لدغه ازادۍ نه استفاده وشي دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لخوا. سره له دې چې ډېر مثبت اغېزې هم درلودې ولې تر څنګ دا هم باید هېره نه کړو چې منفي پوینټونه یې هم ډېر زیات دي. مثلا څومره چې رسنۍ نقش دی او نظام په بدلون کې یا هم په شتو کې یا هم په اوسواره کولو کې په قویتوب کې نقش لرلی شي، عموماً مثلا د یو نظام د تضعیف لپاره یا د ټولنې د تضعیف لپاره هم کولی شي منفي پایلې او اغېزې ولري. کله چې د یو هېواد له کلتور سره مخالف نشرات خپاره شي یا فعالیتونه شتون ولري، خامخا د یو ټولنې خلک راپاسیږي او غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل، یا هم هغه منفي پوینټونه چې لري ډېری وخت په ځوانانو باندې ډېرې منفي اغېزې درلودلی شي، چې دا ټول کولی شي په یو ټولنه باندې په یو نظام باندې ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې بدې منفي اغېزې ولري. په تېرو شلو کلونو کې چې مختلفو رسنیو فعالیتونه کول سره دې چې ځوانانو هغه کسانو چې په رسنیو کې کار
کار کړی وو خلکو ډیر څه زده کړل ولی تر څنګ بعضې موارد هم و چې واقعا هغه د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره او د ټولو لپاره خطرناکه هم تمامېدلی شوی دغه مسایل وو چې بالاخره ستونزې تر دې حده پورې ورسولې چې نن ورځ په رسنیزو کارکوونکو باندې یا هم په رسنیو باندې دومره محدودیتونه چې وضع شوي دي هماغه څه وو چې باید نوي شوی متاسفانه نن ورځ موږ او تاسو د دې بدو پایلو شاهدان یو
ډیره زیاته مننه کوو همدا ډول په خبرونه کې را سره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم را سره د بزګر صاحب تاسو ته راغلاست وایو زموږ میلمنو مخکې په بحث کې د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه خبرې وکړې خو غواړو ستاسو خبرې هم واورو فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې لا نه دی وصل شوی اړیکه پرې شوه تر څو چې بیرته وصل کېږي په خپرونه کې بیا هم ورزو څراغ صاحب ته څراغ صاحب تاسې مخکې یادونه وکړه البته غلی حافظې مو وویل چې په ځینو مواردو کې ستونزې وې خو موږ ډېر غواړو په دې وغږېږو چې له دې وروسته څه کول په کار دي یعنی دغه څه چې وشول یا څه پېښ شول دا خو ستا ستونزې هم شته راپورونه هم په دې اړه نن ډېرو چې مثال په افغانستان کې څومره رسنۍ تړل شوي څومره خبریالان نیول شوي خو له دغه وضعیت سره سره څه کول په کار دي یا تاسې خپله اوس چې په افغانستان کې یاست څه ډول کار کوئ
ډېر مننه شهواد صاحب لکه څنګه چې مخکې زموږ خورم اشاره وکړله واقعا په رسنیو کې ستونزې وې او ښېګڼې هم نه شو کولای چې موږ ښېګڼو باندې سترګې پټې کړو له بده مرغه اوس چې حالات داسې راغلي دي چې زموږ پر میډیا باندې واقعا د تحولات په افغانستان کې د جمهوري نظام په ړنګېدو سره او د طالبانو په واکمنۍ سره تنظیم راپورته شوې دي اوس په کار داسې ده زما په خپل اند باندې چې د ټولنې د خلکو لپاره باید هغه څه وړاندې شي چې واقعا ورته زموږ ځوان نسل په ځانګړې توګه ماشومان او زموږ کمکي ځوانان او ماشومان او دوی ورته اړتیا لري هغه روزنیز خپرونې دي تعلیمي خپرونې دي دغه ټولو اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نوي نظام پر بهرنیو سیریالونو باندې تر څنګ فلمونو باندې هم بندیز لګولل دي زما پان باندې دغه پر ځای چې دغه بدیل لار موږ ورته وټاکو خلا داده چې موږ ډیر ښکلی خبرونه پر مخ واچو تعلیمي مناظرې پر مخ واچو د ځوانانو لپاره تعلیمي خبرونه د ځوانانو لپاره د سیاست پوهنې د ځوانانو لپاره د په بیلابیل برخو کې هغه برخو کې چې واقعا موږ ځوانان ورته اړتیا لري په دغه برخو کې باید کار وشي او اوسنی نظام تم په کار همداسې دي چې دوی د کغواړي چې واقعا د دې ټولنې هغه خلکو زړونه لاس ته راوړي نو زه وایم چې نور دغه سانسور نه د رسنیو له انحصار نه د تیر شي او واقعا د رسنیو ته ازادي ورکړي تر څو وکولی شي زموږ خلک او زموږ ځوانان له ښو خبرونو نه له ښه فکر نه برخمن شي
مننه ډاکټر بزګر صاحب البته را سره وصل شوی دی د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر بزګر صاحب تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ ویپاڼه شته مجلده او نور مسایل که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال کوم د تاریخ وګورو د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه څه وه او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه
او سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته د ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم مننه تاسو نه غواړم چې وخت لاندې تاسو ماته ویل په دې موضوع باندې افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی تاریخ په وګړو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې د مختلف تاثیراتو لاندې وا کله آزاد یا په یو حد پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ کله مطلق کله سانسور خو زه به د ورسره شل کلونو باندې خبره وکم شل کلونو کې یو غټه لاس راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتواله او نه د مطبوعاتو ازادي په هغه شکل چې باید آزاد دی مقصد په تیر شل کلونو کې زخت ډېر کار وشو ټلویزیونونه رادیوګانې خبرونه ویب پاڼې ټول څه زیات وده وکړه خو یو څه چې د یادولو وړ دی هغه تیر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو ازادي یادوي یا یادول کېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو زیات وو، ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه وه چې بے حد آزادی و مقصد ڈول نہ وہ چاہے دوپہر مائن چوکاٹ یا ٹولا نہ گٹ واخلی عمدہ مطبوعات بے زا یا بے حساب آزادی دے سبب نظام سقوط کے جو انتر دے رہا مطبوعات بر سلر لواغ مطبوعات پر مستقیم ڈول مقصد منگ دہوا دیر مطبوعات دیر ٹیلیویژن دا پردیو پورے مستقیم گھڑلی یا دا پردیو دا گٹ دوپہر کار کو په یو ځای د خپل ولس او د خپل هیواد او د خپل خلکو د ګټو تمثیلو کې برعکس متاسفانه هغه ملي تفرقې ولې یا داسې څه ویل یا داسې څه نشرول چې هغه زموږ د وطن ملي ګټې پکې نه وي. خو سره دا چې یو زیات شمېر ژورنالستان ورزول شول په تاون یا په زورونو کسانو دپاره د کار زمینه د دغه لارې برابره شوه، نو سره د دې چې هغه منفي اړخونه هم ډېر زیات و خو مثبت اړخونه هم دا و چې خلکو کولی شو خپل نظر په وړاندې کې ټولنې ته ورسوي یا واکدارانو ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګه نه وي، حکومت نه شو کولی چې د چوکاټ لاندې مطبوعات کنټرول کړي. دا په ټوله دنیا کې دي. زه په ناروې کې اوسېږم، یو د دنیا آزاد هېواد دی، خو دلته د هر څه پاره یو لمټ یو حد شته، یو چوکاټ شته. اوس لکه یو څوک موټر چلوي، زموږ ډېر خلک دې نه غلط برداشت کوي، یو چې د مطبوعات ازادي یا د بیان ازادي کې هغه څوک د ملي ګټو خلاف مرچ وایي، وایي نه د بیان ازادي ده او شاته باید څه ونه وایي ونه ویل شي. زه یو لنډ یو ساده مثال ورکوم. اوس دلته موټر آزاد دی چلوي، خو د موټر د چلولو لپاره حد معلوم دی، د موټر د چلولو لپاره حد معلوم دی چې مقصد څو کیلومتر په ساعت کې باید لاړ شي. که چېرته یو ځای وته ترافیک یا قانون د سل کیلومتر کودلې په ساعت کې او هغه د سل نه لس یو سل لس لاړ شي جریمه کیږي. نو د مطبوعاتو قانون هم داسې هغه د حد نه باید سړی ونه وځي. خو برعکس په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و، اندازه نه و، خصوصا هغوی لپاره چې زورواکي و، وسلې لرل او پیسې لرل یا فیصلہ سیاست مدار مطلق طور زمین ملی کٹو خلاف.
بسګر صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته چې باید هغو ته پام وشي، یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه. یا کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو خو د قوانینو پر رڼا کې. دلته دغه قوانین ډیر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیریږي. مثال دوی وایي چې ښه ته نور څه کولی شي خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې یا یاوري، هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځم، زما برق نشته د په کور کې، یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم، یا مثال معاش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم، یا یو بل ستونزه شته ده زه انتقاد کوم، او زه په دې خطر نیول کېږم، بندې کېږم. نو فکر کوي چې دلته ما کومه تېروتنه کړې ده که نه، هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده.
او نه، دلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی، نیوکه د هغه د ټول حق دی. اوس لکه تاسو د ځوان مثال ورکړه، کولی چې خدا خو مشروع غوښتنې دی او مشروع حق دی چې باید خپله غوښتنه وکړي یا وی غواړي خپل غږ ورسوي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نه، اوس لکه موږ ډېر داسې د پیښو شاهدان چې څوک به راپاسې. مثال زه افغانستان نوم نه منم، بیا افغان نه یم، یا امان الله خان نه منم، په ډېر بد شکل باندې احمد شاه بابا تر ډېر بد شکل د هغوی نوم یادول یا اخیستل یا وطن د تجزیې خبره کول یا هغه داسې ملي تفرقې ته لمن وهل په ډېر ښکاره یا بد شکل باندې، یا هغه جنګي قومندانانو چې هغوی خپل ټلویزیونونه لرل، خپل زور یې لرل چې به د نظام تهدیدول، نظام ته بد رد ویل. نو هغه یو په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول، یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ولري، دا د ټول حق ده چې ووایي چې دا کارونه سم نه دي. ولې هغه که کله سړی د حد نه وځي چې ټول مسؤول یو د وطن مشر یو سپین ږیری، موږ ټول هغه مسؤول وګڼو، او هغې ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کړو، ټول هغه انساني حقوق، بشري حقوق، هغه د مشر حقوق ټول د پښو لاندې کړو، خپله خبره وکړو. زه فکر کوم دغه به مناسب نه وي. په افغانستان کې ډېر ځله همداسې وو، لکه هغه بعضې کسانو چې د قانون د پاسه وو هغوی د پاره هر څه وویل، د مظلوم د ټیټې طبقې خلکو د پاره، یا د غریبو د پاره، د بېوسه د پاره، هغه ځوانان چې واسه نه لري هغوی د پاره بیا قانون نه ورڅ وو.
مننه ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه لتاسې همدا کوو چې وضعیت خو دغه سده ستونزې اوس هم شته دي، خو دغه ازادي څنګه ساتل کېدی شي؟ منظور مې د مطبوعاتو ازادي ده، او ځوانان مثال که په افغانستان کې دي یا له افغانستانه بهر دي، څه باید وکړي چې دوی د مطبوعاتو ازادي وساتي او دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي؟
اوس خو بدبختانه متاسفانه هغه مخکې موږ د شل کلنو لاسته راوړنو منفي او مثبت اړخونه دواړه یاد کړل، اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز اثرت دی چې د هېواد نه بیرون یم، خو اړیکې مې شته یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ما ته څلور پنځه یا شپږ کسه هغه چې زه یې پېژنم یا نه پېژنم تماس شي، خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی تعدید لاندې دي، هر څه د نورو د اوسنیو واکمنو په کنټرول کې دي، او دوی د مطبوعات منظم ډول کنټرولوي یا هر څه کنټرول کړي دي، د خلکو باندې هغه مطبوعات یا رسنیز کارکوونکي هغه نه پرېږدي چې خپل کار په آزاد ډول باندې وکړي. شدا یو فاجعه ده د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره، تر څو چې د ټولنې غږ خور نه شي او په واکمنو باندې نیوکه ونه شي، د خلکو درد هغوی ته ونه رسول شي، نو دا په یوازې د چې ګټه وکړي نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته دې چا په خیر باندې نه دي، نو ستونزې زښت ډېرې دي. او ځوانان هغه چې خصوصا د هېواد نه بهر دي، هغوی چې غږ پورته کولی شي، هغه مشکل وطني هغوی باید غږ پورته کړي. ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تهدیدونه او زښت زیات دي، نو ډېر هغه ځوانان نشي کولی، مقصد رسنی کارکونکي ژورنالستان خبریالان او نور هغوی نشي کولی خپل غږ پورته کړي، ځکه مستقیم هغوی د تهدید لاندې دي او داسې په سوونو پېښې وشوې، مقصد دوی ووهل شول، حتی ووژل شول، وتښتول شول، بندیان شول. نو هغه چې کولای شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې، مې هغه چې کولای شي خپل غږ پورته کړي، باید دا مسله د افغانستان د راتلونکو د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده، چې تر څو خلک یې ځوانان خپل غږ پورته نه کړي، نو دغه حاکم کسان به همداسې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي او د خلکو دغه رښتینی غږ مخه به نیسي. نو دا په ټوله ده، خصوصا هغه چې د افغانستان نه بهر دي، باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ لپاره، د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د ښېرازۍ لپاره خپل غږ پورته کړي.
ډیر زیاته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. خپرونې ته دوام ورکو. په بحث کې راسره اغلی مرزیه حافظي، اغلی اونکا جایبزی، ښاغلی ظاهر څراغ او عاشق الله جلالزوی صاحب دي. ښاغلی عاشق الله جلالزوی له بغلان څخه راسره یو ځای شوی. جلالزوی صاحب، تاسو ته راغلاست وایم. په افغانستان کې سره لدې چې ځینې ملي رسنۍ وي یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود، ځینې محلي رسنۍ هم وي چې په ولایتونو کې کار کوي، ځینې راډیوګانې وي، ځینې چاپي خپرونې وي، تاسې چې په بغلان کې وي یا موږ په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړي وي، دا څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلوده مناسبه استفاده یې ترې کړې ده؟ یعنی داسې خپرونې وړاندې کړي، داسې خپرونې جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وي، یعنی داسې څه شوي که نه؟
سلامونه هیواد صاحب تا او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک. بالکل، لومړی خو د مطبوعاتو د ازادۍ دا چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ، واقعا دا د اندېښنې وړ خبره ده. او کراشو ووایو چې د عبدالسمد روحانی، د هلمند عبدالسمد روحانی او د کابل تریاما سیاوشه په دغه دوه لسیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوي دي چې ډېری ځوانان قرباني شوي دي. بالکل، موږ رسنۍ کې چې تعقیب کړي دي په بغلان کې او که په نورو ولایتونو کې او که په خپله مو کار کړی دی، نو تر ډېره د ټولنې لپاره ګټورې هم وي او تر ډېره منفی فاینټونه هم درلودل، چې ډېری ملګرو او همکارانو ترې یادونه هم وکړله. هیواد صاحب، مطبوعات یا رسنۍ په ټولنه کې ډېر رول لري، د یو نظام قوه بلل کېږي. موږ یا نورو رسنیزو همکارانو پرختیا هم ډیری رسنیز همکارانو تل هڅه کړي چې مثبت اړخونه او د ټولنې د روزنې لپاره ډیر څه وکړي او چې سوي هم دي. بغلان هم همداسې شاهد وو چې ډیری خبرونه به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول وو. دا واقعا په بغلان کې هم وشول خو منفی فاینټونه مو چې د کار ورته وایو چې ځینې هغه سیریالونه چې نشریدل د کلتور او د ټولنې خلاف وو او هغه د دې ټولنې په خیر نه وو. نو واقعا چې ازادي د مطبوعاتو ښه وه او ګټوره وه ځکه ځوانی روزل په محلي رسنیو کې په نړیوالو رسنیو لپاره چمتو سول. ځوانان تر ډیره ځوانان وګورو که چېرته په محلي رسنیو کې کار کړی و دلته په بغلان کې د ټولنې لپاره واقعا یو ښه مصدر ګرځېدلی دي. هغه که نشو کولای چې ډیری رسنیو یا ډیری کارکوونکو نشو کولای چې هغه سیمې ته لاړ سي چې هغه سیمې محلي رسنیو د پوښښ لاندې کېدلې. نړیوالې رسنۍ نشو کولای چې هلته لاړ شي. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکوونکو او تر ډیره څه کړي دي. هغه رسنۍ که وایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته یو څه ور فکر کړي دي تولیدي په حساب درته وښایم، بیا نور نړیوالو رسنیو پرې کار کړی دی.
ډېره مننه جلال زوی صاحب، خوشحاله اوسئ. اغلی عجایب زوی، مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه، خو اوس وضعیت دغسې دی، مخکې مو البته امکانات او فرصتونه وو، دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو، فکر کوئ لکه دغه وضعیت چې دی که دغسې دوام وکړي، د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
مننه. زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې، اصلا نه ده ساتل شوې، ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې، هم نشرات چې موږ درلودل، هغه اوس خاموش شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي، هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه باخبره واوسي، یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څخه خبر واوسي. بی بی سی افغانستان انټرنیشنل او ځینې داسې نور برانچونه دي چې هغه د هغوی آواز خاموشه شوی دی، او په دا په دې توګه به جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري بدبختان. زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو، ځکه دا زموږ یو قوت دی، د هر هېواد یو قوت دی، او هغه قوت دونه مهم قوت چې خاموشه دی. په مطبوعاتو کې صحیح ده، زه دا منم چې هم مثبت اړخونه کېدلی شي چې ولري، هم منفي اړخونه کېدلی شي چې ولري. خو ځوانانو لپاره بهترین منبع چې دوی کولای شي د هر اړخ څخه باخبر شي، او بیا د دې پر اړه لري چې دوی کوم اړخ ته خپل ځان اچوي، هغه ټوله مطبوعه ده. که د هغې آواز هم مثلا د ځوانانو په مخانی هم دروازې وتړه، زه فکر نه کوم چې هغوی دي. زه نه وایم چې سل سره د پیشرفت یوه لاره مطبوعه ده، خو پنځه شي سره حتما رول پشته لري، او که چېرې هغه رول موږ خاموشه کې چوسه خاموشه شوی دي بدبختانه. او دا فکر کوم چې تر هغه وخته پورې که چېرې موږ د دې حکومت سره سرکار ولرو چې تر اوسه پورې هېڅ چا په رسمیت باندې نه دي پېژندلی، حتی زموږ همسایه هېوادونه دوی تر اوسه پورې د دوی ته په رسمیت پېژندلې اجازه نه ورکوي، افغانان ته په ټوله دنیا کې ویزه نه ورکوي، ځکه د دوی حکومت داسې حکومت دی چې خپل افغانان خپل خلک دوی د هر اړخه څخه محرومه کړي دي. نو که چېرې دا په داسې توګه باندې جریان ولري، زه فکر نه کوم چې موږ یو یا هم د هغه څراغ یو څرک چې یې چې راځي زموږ خواته، هغه هم چې په موږ باندې خاموش فکر نه کوم چې موږ دې د آزاد فکر یې هم تخوالی چې موږ هغه ته ورسېږي، هم به ته لاسرسی ولرو.
ډېره زیاته مننه اغلې حافظې. مخکې تاسې یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې، خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري، په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي، یو څه متفاوت کار وکړي؟ نو ستاسې په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي، او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
متاسفانه په افغانستان کې یو اساسي څنډه دا ده چې په ډېر مواردو کې کله ډېر افراط کیږي او کله هم ډېر زیات تفریح پخوا ډېره زیاته ازادي ورکړل شوې وه مطبوعاتو ته، چې لکنه متاسفانه ډېری رسنیو ونه شوای کړی چې یو مثبت او اغېزمنه استفاده وکړي. او دغه ترڅنګ اوس مهال سره چې پرتله کوي، یعنی ورځ تر بلې د مطبوعاتو وضعیت، د رسنیو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې ده. همدا مهال یا همدا اوس موږ د دې شمېر د رسنیو کارکوونکو سره چې موږ په تماس یو، هر یو فقط په همدغه لټه کې دي، په همدغه کوشش کې دي چې له افغانستانه ځان وباسي. هغوی ته نور کار کول په رسنیو کې نور اهمیت نه لري، ځکه نورو میلانو هم دی مسائل ته اشاره وکړه چې اوس خبریالان تهدیدیږي، خبریالان وهل کیږي، دغوی په کارونو باندې بندیزونه لګیږي. زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راولل شي. هغومره آزادي، هغومره امکانات، هغومره د پرمختګونو زمینې چې په تیرو شلو کلونو کې برابرې وي اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وي. په دغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای. په تیرو شلو کلونو کې ونه شول، تر دې وروسته خو هیڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کیږي. او که چیرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، که چیرې وضعیت تغییر وکړي او بیرته هر څه سی سي او منظم سي، بیا په هغه صورت کې شاید یو څه امکانات دیدي وي. ولې فکر کوم چې په همدغه نهو میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتک کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې دې خلک راسي او بیا ځلې دې مسلکي کسان واوسي، بیا ځلې دې رسنۍ فعال سي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي او څه تعداد محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل و بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل. د اصلاحاتو در اوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان بده نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د ازادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولې دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي. ولی که وضعیت په همدغه شکل دوام وکړي، مخکې مې هم یادونه کړه چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو موږ شاید د ګوتو په شمېر د رسنیو د فعالیتونو شاهدان واوسو. هیله ده چې داسې یو څه ونه شي. ولی تېرو تجربو ته په کتو سره او دغه نهو میاشتو ته په کتو سره د امبې ښکارندوی کوي چې بالاخره د کوشش هم همدغه د ځکه کوم بندیزونه چې اوس مهال په رسنیو باندې وضع کېږي، کوم ستونزې چې اوس خبریالان ورسره مخامخ دي، یو علت یې همدغه ده چې په دې باندې فشارونه زیات دي او هر یو یې بالاخره خپل کارونه بند کړي. همدا اوس د ګوتو په شمار مېرمنې دي چې مثلا په رسنیو کې کار کوي، ډېرو ښځینهو کارکوونکو خپلې دندې پرېښې دي، او همدغه وضعیت ورباندې حاکم شو چې بالاخره خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کارونه پرېږدي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره د اصلاحاتو لپاره ډېرې زیاته هیله مندي لیدل کېږي، نه ځکه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
مننه څراغ صاحب، لتا سپ پوښتو چې ولی آزاد مطبوعات نه زغمل کیږي، یا ولی انتقاد نه زغمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د یوې ادارې په تاوان دی. الله چې دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځای کې یوه ستونزه شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولې انتقاد نه اورېدل کیږي؟ ولې د آزادو مطبوعاتو خبره نه اورېدل کیږي؟ ولې د هڅه کیږي چې دا غږونه باید خپ شي؟
ډېر مننه هیواد سره. زه فکر کوم چې دلته آزاد مطبوعات چې نزغ ملکیږي، یو خبره دا ده چې زموږ د واکمنانو هغه څو چې په واک وي د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. زما پاند باندې دلته دا ځواب کده کسي وایي چې واقعا زموږ مطبوعات اوس په هغه سطح کې نه دي لکه موږ چې
شاوخوا ته میاشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خبرونې موږ درلودې، او زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول هغه ډول کار اوس نه کېږي په واقعا توګه. زه که اوس دغه موضوع ته راشم چې زموږ په هېواد کې اوس شاوخوا د درې سو زیاتې رسنۍ پخوا چاپي وو، همداراز غږیزې وې، تصویري وې، اوس محدودې شوې دي. چاپي بڼه خو بیخي زموږ مطلق ډول بند شوې ده. یوازې په ټول کابل ښار کې په اغلب ګمان باندې تر کومه چې زه معلومات لرم یوازې پنجره ورځپاڼه ده چې نشرات لري. نورې رسنۍ زموږ همدغه ډول چې واکمنانو پرې فشار راوست، واکمنانو پرې زغملی نه شي چې دوی وکولی شي دلته د خلکو غږ د ټولنې تصویر خلکو ته ور وړاندې کړي، نړۍ ته ور وړاندې کړي. نو همدا خبره ده چې موږ نشو کولی چې هغه څه چې زموږ د رسنیو له لارې وړاندې کړو کار وشي.
مننه جلال زوی صاحب. مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. نو دغه ځوانان چې یا دغه خبریالان چې اوس بې دند شوي دي، که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بل لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی د هڅه کړې ده چې وې پاڼه جوړ کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه، دوی چې بیکار شوي دي په کورونا استي.
هیواد صاحب ډیره مننه. ډیرو ملګرو ورته اشاره وکړه، واقعا ستونزې څه ده. یو ښه مثال یا بېلګه یې زه یم چې د تېرې دغو نهه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سراغ صاحب هم اشاره وکړه چې تړل شوي دي، او په هر رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وښایي وزګار شوي دي. ډیری خبریالان کېږي چې وزګار دي. ډیری خلک یا ډیری خبریالان هماسې پاتې دي، هماسې بېروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی، چې ښه بېلګه مونږ تاسو په اجتماعي صفاتو کې هم لیدای شو. شخصا زه درته وایم، داسې حالات را باندې راغلي چې د ما روزمزدوري کړې ده. شخصا په ما دا حالات راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، کاریګري مې کړې ده. خو له بده مرغه چې هغه هم نه کېږي، اوس هغه هم نسته ده. خلکو کې دا توان نسته ده. خلکو که پخوا کارګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي، ځکه چې نسته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي، تر څو هغه وچلېږي، تر څو هغه ته یو داسې وړاندې کړي لیدونکي راجل چې هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده، نه ده ساتل شوی، او نه به له دې وروسته وساتل شي که دا ډول وضعیت دوام وکړي. هیواد صاحب، تر څو چې مطبوعات آزاده نه شي، مطبوعات خپلواک ډول کار ونه شي کړای، شمول ډیری خبریالان به همداسې وزګاره ګرځي، او ډیری خبریالان به له هیواده د وتلو هڅه لا هم کوي، خو په قچاق ډول به یې کوي.
مننه خوشاله اوسئ د خبرونې وروستۍ شېبې دي. غواړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلې اونکا عجایب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي، او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
مننه. یوازینی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو، خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه داري چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر اساس سره باندې شوی. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري. هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په آزاد ډول باندې کار وکړي، هر یو هغه کسان چې مثلا اوس آزاد ډول باندې د هیواد څخه بهر کار کوي نو کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي، هم مثلا خپل ازادي لپاره خاص لیکي په فرانسه کې ډېرې کسان مثلا شوبینه کوي نه چې هغوی د سړکونو په سر باندې راوځي یا هم مظاهره کوي یا هم خپل د حق غوښتنه کوي. شاید دا بهتره لار نه چې موږ ځوانان یې خپل رادیو د نشراتو لپاره یا هم د مطبوعاتو لپاره داسې یو مظاهره وکړي، خو هدیه خل کولای شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي، هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري، هغوی څخه دا توقع وکړي چې تر نړیوالو پورې زموږ راپورسي. هدیه خل زموږ وخت چې د افغانستان په دننه کې خاموشه، د افغانستان د باندې خاموشه رسي. زه په دې باندې پوهېږم کله چې د یوکرین جنگ نو سوي د ټولو نړیوالو توجه افغانانو ته وکړي، اوس په تختنه د هغوی د دې جګړې له امله د ټولو نړیوالو توجه هغوی ته اړول شوې ده. او دا ولې اړول شوې ده؟ هغه کسان چې مثلا د هغوی د خپل د یوکرین خلک چې د یوکرین د باندې مثلا نشرات لري، هغوی همیشه په دې باندې کوشش کړی دی چې خپل ځواک تر نړیوالو سره ورسي، خپل هیواد ته سره وژنکي. نو دغه د دې هم ډوله مثلا کولای شي زموږ د افغانان چې په خارج کې نشرات لري هغوی هم دغه کار وکړي، ځکه که چېرې د افغانستان په دننه کې امکان لري هر یو په خارج کې زموږ د بیان ازادي هم دا ځخ لرو چې نور دنیا پرې ورسو، یا هم په دوی باندې ځخ وکړي، هم د فرانس په څیر وکړي چې دوی موږ ته غوږ ونیسي. ځکه نن ورځ تر هر شي ډېر ټوله دنیا په یو کوچنۍ ټیکنالوژي کې راټوله شوې ده، مثلا موبایل خلاص کې، یا هم مثلا فیسبوک خلاص کې، یا هم ځینې نور سوشل میډیا د کچیر کا ساګه کې وګورئ، هر کس د هر هیواد د خپل نشرات په آزاد ډول باندې کولای شي. کچیر مثلا موږ نشو کولای چې د نن افغانستان کې خارجي خلک، د افغانستان خارجي خو موږ کولای شي چې ټول دنیا پر موږ غوړ وسو، یو بل سره سپورت کوي، یو بل سره همکاري وکړو، د خپل ځخ په وکړو. دا فکر کوم چې وځنه د حل لار ده.
ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. اغلی حافظي، مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغو کسانو ته راجع کړ چې هغوی په بهر کې دي، ویل چې دوی دغه کوم مسایل چې دي یا د هغه څه چې فکر کېږي په افغانستان کې نور خلک کاغه خپروي ستونزې ورته جوړېږي، نو هغه افغانان چې په بهر کې دي ښه ده چې هغوی دې مسایل ته ډیر کار وکړي او د خلکو غږ لوړ وساتي او د هغوی ستونزې راپورته کړي. فکر کوي د هیواد دننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندي وي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته، خو بیا هم موږ دا پوښتنه کوو چې که کېږي، که یوه ممکنه لار هم وي، نو هغه به څه وي؟
زه فکر کوم که چیرې پس تر دې وروسته حداقل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسول سي، یو حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي. دا رقم چې جبر وي، ظلم وي، وکل وي، تکول وي، بندي کول وي، زه فکر نه کوم چې دا یوه ښه راتلونکي لپاره څوک خوشبینه اوسي یا هیله مند اوسي. بالاخره اسلامي امارت کوم حدود چې د رسنیو لپاره ټاکي، هغه باید په منظم شکل د رسنیو سره شریک راسي. په دې شکل فکر کوم چې خبریال به خپل مسؤلیتونه وپیژني، د افغانستان ملي ګټې به هغوی په نظر کې ونیسي، یا څه چې مثلا کله چې په خپله افغانستان کې رسنیز فعالیتونه کېږي، نو خامخا یو خبریال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي. نو دغه ټول مسایل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینېږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي، زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کیدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول سي. دا چې یو خبریال مثلا تر دې وروسته بندي نه شي، داسې ونه وهل شي، یا حتی تر دې اندازې پورې چې خبریالان وژل کېږي، د دغه هر څه د مخنیوي لپاره هغه حد و حدود دوی ته وساتل شي. او دا چې په بهر کې داسې رسنۍ شته، داسې کسان شته چې د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي، ستونزې تر نړیوالو پورې رسوي، زه فکر کوم همدا کفایت کوي. ولی څه چې د افغانستان دینه نه دي، یو دینه حل لاره همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هیواد کې فعاله دي، له دوی سره په سلا په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي، تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه سي، تر څو هغه بعدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار.
ډیر زتمنه خوشاله اوسئ. جلال زوی صاحب، تاسو مخ کې یادونه وکړه چې دغه ورستۍ وضعیت چې کوم راغلی په دې کې تاسو خپله متاثره شوي یاست، نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره او د دې لپاره چې مطبوعات وده وکړي، نه دا چې بیرته شاتګ وکړي یا خبریالان په دغه ډول یو وضعیت کې شلکه اوس چې تاسو یاست، د دې لپاره څه کول پکار دی چې یعنی مطبوعات مات وده وکړي؟
بالکل، د دې لپاره یو د حل لار ادا ده چې مسول کسان یا مسولی کمیټه چې د مطبوعاتو دی یا د رسنیو د ملاتړ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه دی، داسې وکړو کې چې د غږ تر نړیوالو ورسوي. نړیوال باید د افغانستان د خبریالانو د رسنیو ملاتړ وکړي. که چیرې دغه نړیوال د افغانستان د خبریالانو یا اسلامي امارات دغه مطبوعاتو ته ژمن نسی، نو دا حالات به همداسې دوام وکړي او خبریالان به نور هم وځپل شي لکه څنګه چې ځپل شوي دي.
زمونږ غاورې جلال زوی صاحب، فکر کوم ستونزه وه، خو خیر په صورت د خپرونې وروستۍ شېبې دي، د خپرونې میلمانه لاره سره دي. په وروستیو کې مو بحث په دې و چې څنګه کېدلی شي آزاد مطبوعات وساتل شي او کومې ننګونې چې شته یا کومې ستونزې چې شته دغه مطبوعات له دغو ټولو ستونزو باوجود وشي کولی ژوند وکړي. څراغ صاحب، ستاسو په نظر آزاد مطبوعات له دغو ټولو ستونزو سره چې زموږ میلمنو یادونه وکړه څنګه کولی شي ژوند وکړي؟
ډېره مننه هیواد صاحب. زه خو اوسني وضعیت ته په کتو که ووایم شیلي مو نشته دي، لکه څنګه چې مخکې مرزه خورم یادونه وکړه، خو بیا هم اوسني واکمنانو ته پکار دی چې مطبوعات پرېږدي او مطبوعات ته اجازه ورکړي تر څو په سمه توګه کار وکړي. او هغه ځوانان چې مطبوعاتو کې پخوا کار کوو، هغه پیغلې چې پخوا په مطبوعاتو کې کار کوي، اوس بېدندې شوي دي، د دوی څه پکار دی؟ دوی ته باید د بدیل لاره چې دوی څه وکړي. نو زه وایم چې زمونږ په اوسنیو واکمنانو باندې غږم دا ده چې که تاسو غواړئ چې په واقعن ډول د نړیوالو پام ځان ته راواړوي او تاسو غواړئ چې په واقعن ډول د دې ملت لرنز او درد او حالت خلق خبر شنو، پریږدئ چې مطبوعات سمه توګه کار وکړي، مطبوعات پریږدئ چې په آزاد ډول کار وکړي او وکولی شي د هیواد اصلي تصویر خلکو ته وروښي، نړیوالو ته وروښي. نو زما په اند باندې هیواد صاحب اوسنیو وخت کې د مطبوعاتو لپاره واکمنان باید هغه کوم رسنۍ کوم مطبوعات چې زموږ تلل شوي دي، د دوی لپاره باید په دې باندې فکر وشي، په دوی باندې کار وشي چې بیرته وکولی شي دغه مطبوعات موږ بیرته خو ودرو او په سمه توګه دوی کار وکړي.
مننه اغلی حافظي. وروستۍ پوښتنه له تاسو هم دا کوو چې کله چې فکر آزاد وي هغه ټولنه وده کولی شي، کله چې یوه ستونزه یعنی تشخیص نشي، هغه ستونزه مثال کومه ناروغي تشخیص نشي، هغه ناروغي تداوی نشي کېدلی، نو ستونزې هم داسې دي چې کله ته ښکاره یې نه کې، کله چې ته بحث پی ونه کې، کله چې ته خبر ونه کې، دغه ستونزه نه حل کېدونکې ویني، هر څه که پټ ساتل کېږي خو دا ورو ورو ټولنه د خرابي لور ته بیایي. نو د دې لپاره چې زموږ ستونزې را برسېره کول سبب نشي چې بیرته ستونزې جوړې کړي، د دې لپاره څه کول پکار دی؟ یعنی هم حاکم نظام باید څه ډول تعامل ورسره وکړي او هم هغه کسان چې د ټولنې ستونزې راپورته کوي، راپورونه پرې جوړوي، خبرونه پرې جوړوي، دوی باید څه ډول مخکې لاړ شي؟
دقیقا هم دوست دارم تیرو شروع کلونو که مطبوعاتو تا یا رسانهی تا دونگا آزادی ورکل شوی و چه دوی پا آزاد توگه پا ولسمشر پا وزیرانو پا وکیلانو بلاخره پا هر چوانه دوی آزادی نیوی که کولش وی آزاد را پرونه دوی جورا ولیس وی پا دوستی ماورد بانده بحث که دل چه حتی دیره وقت خلق ده نارضایتی لامل هم که ده و دیتا وقت نور، یا مثلا کل چه زانمرگ دیدونه که دل دیتا وقت نور پیشی که دل مثلاً لیگل کدل حتی در امنیتی ادارو لخوا دوی تاویل کدل چه لطفاً ساهی تا منیک دیکی گی ولی ها قصد چه دوی تا در رسانه لخوا یا هم حقو بنتکونو چه در خبریانان در لپار کار کودی تا دست روزونی ورکلی وی چه دوی باید آمقا لومرانه خبر واخلی در خپل آمقا کارزای لپاره که حتی مگوتاس زیری شایدان و چه چون در خبریانان مفت در پیخ پساحه که مقلونا خبر کلی و دا در طول و حقو تا نتیجه دا چه مثلا پتیرو شلو کلونو که دوی تا روزانه ورکل شوی و دوی پا همده شکل تدریج شوی و دوی پا همده شکل بانده تجربه کلی و دوی لیوی آزاد فضا سر پشل و کلونو که بلدسه و مفتسه و دوی توزل شوی و اوست محال پکار در قدر کچیر تغییرات واقعا جدید اسلامی امارت والی او نق والی چی رسانه در تیر پشان باید فعالیتون ولری پکار در قدر چی باید دوی هم دوی اداره ولری دوی یا اداره چیشتون لری لغوی تر همخگی باید توسی ترچو در وسنه خبریالان و تا حداقل پول آماغ چوکات و وصول در اوسنی نظام لپاره یا در اوس محال در کارکول لپاره دا باید تو دوی تا اون خود دلتی زکر کم کسان چی پخوا آزاد و مختشه و اوگوی پا مغا شکل فعالیتونه کول اوگوی نم رد چی از تونز جوریگی نم رد چی فشارون سره نشی کولی چی مبارزه و فی حتی خبریالان بندی کیگی و هلکیگی پری بانده فشار را و هلکیگی دلیل دقا در چی لدقا اوسنی نظام سره دوی بلک ندی پری بانده نپیگی چی دقا اوسنی نظام لدوی ند غالیسه مثلا کم و موارد بانده باید کار بسی کم و موارد بانده باید کار بسی به دی هم خبری چی دیره را پرو نجولیگی دیره پروگرامو نجولیگی ولی کلا چی دل اسلامی امارت کسان رازی آقا چک کوی دی غوی لچه کروز تا لنشر نفات کیگی داقا مسائل دی آقا ستون دیدی چی هر سون را پاله بحث وشی فکر نکم چی داستون دیدی فاسانه تر خلاص بسی ولی حلا رو لپاره باید جدی کارونه و سیل جدی و پروگرامونه ورته و نیول شی خبریالان باید روزل شی دوی تا روزنیز پروگرامونه باید و نیول شی دوی تا موقع خپل قوانین اصول او هر څه روښانه کړي چې موږ په دغه شکل باندې غواړو کچېرې کومو کسانو چې علاقمندي درلوده دوی به له مطبوعاتو سره له رسنیو سره خپل کارونو ته دوام ورکوي که چا علاقمندي نه درلوده زموږ په شان باید بالاخره له مطبوعاتو لرې کېږي یا هم د رسنیو کارونه به پرېږدي که له دغه فشارونو سره دوی نشي کولی چې حداقل مخکې لاړسي مخکې هم د پروګرام یو میلمه دې ته اشاره وکړه چې هغوی د دغه نهو میاشتو قرباني شوي دي په کور پاتې شوي دي دوی ته د کاري زمینې نشته ډېری کسان دي د همدغه ټولو فشارونو په منلو سره بیا هم د یوې حلالې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره خپلو کارونو ته غواړي چې دوام ورکړي او دوی ته باید وښودل شي چې په کومو لارو په کومو موضوعګانو او څنګه باید راپورونه جوړ کړی سي یو تعامل باید بالاخره شتون ولري هم د اسلامي امارت لخوا مثلا موږ او تاسو دیدی شاهد و چې په دغه وروستیو پیښو کې بېشمېره بېګناه کسان او ډېر شمېر افغانان متاسفانه شهیدان شول ولی سره له دې چې په هره چاودنه کې په هره یوه پیښه کې 50-60 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده په دوی باندې په جبر ویل کېږي چې تاسو 11 کسان وښیي 10 کسان یا 12 کسان وښیي چې دغه یو فشار د خبریالانو باندې راوړل کېږي کوم واقعیتونه چې دي هغه باید وویل شي دومره د سانسور هم نه کېږي صحیح به چې د افغانستان خلکو خپله روحیه له لاسه ورکړي ده خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي ولې دوی ته د روحیه ورکولو لپاره نورې لارې هم شته اوس مهال دومره ټکنالوژي مخته تلل ده چې یوه ډېره وړه حادثه هم یو چیرته کېږي هغه ژر رسنیزه کېږي نو دومره لویې پېښې په هیڅ صورت پټ نه پاتې کېږي اوس حل لاره او اصلي مسله همدغه ده چې دغه ادارې چې اوس مهال فعالیتونه لري دوی باید جدي په همدغو مواردو کې کار وکوي چې هم اسلامي امارت باید ځینې موارد ومني او دغه تر څنګ خپله خبریالان هم په ټولو اصولو باندې ځان بلد کړي
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ درنو اورېدونکو د خپرونې د پای شېبې دي د خپرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر اغلی مرزي حفیظي اونکا عجایبزی عشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم
The storm man never said it. Malmed the juan. Some bad shoes, but I know.